السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 12مه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ویلي چې نور په صوبه کې د نامعلومه کسان لخوا وژنې نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي شاد د برخې کمپاینري ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. د تاجکستان ستر مفتي په حمله کې ژوبل شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ویلي نور په صوبه کې د نامعلومو کسان لخوا وژنې نه مني. ملک لیاقت علی خان پروند په صوبای اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې په نور پاکستان کې امن دی، خو په خیبر پښتونخوا کې نسته.
په ټول پاکستان کې امن دی، صرف په پښتونخوا کې نه. د دې په ماته وجه شي کپارس کا دند دهشتګردي دا دې جماعت حکومت سکی دي. کپارس کا دا خبر نه
د اسمبلی په غونډه کې تحریک انصاف غړو په اسلام آباد کې د سپټمبر 8مې تر جلسې وروسته د خپل ګوند د ځینو مشرانو د نیونو په لټ کې پر حکومت او فوج نیوکه وکړې. ځینې غړو وویل باید فوج په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې د دې صوبې اسمبلی د سپټمبر 14مه د یوه پریکړه لیک په منظورولو د هغو پوځي افسرانو پر ضد په پوځي عدالت کې د مقدمو چلولو غوښتنه وکړه چې د قرارداد په دعوه په تیرو دوو کلونو کې یې په سیاسي چارو کې لاسوانه کړې وي. د پاکستان فوج لا هم دې تورونو ته جواب نه دی ویلی. البته په خوا وار وار ویلی چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ویلی چې د حکومت لخوا د راولل سوي داسې قانون حمایت په ونه کړی چې د پونه له آئین سره په ټکر کې وي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له سیاستوال محمد علي دوراني سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان تول چې دوی اوس هم د اپوزیشن برخه دي. هغه زیاته کړې چې حکومت به د قانون سازي لپاره د ملاتړ په ترلاسه کول کې بریالی نسی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې وزیر اعظم شهباز شریف، ولسمشر آصف علي زرداري او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي سره تر ملاقاتونو وروسته د حکومت ضد خپل دریځ لږ څه نرم کړی. داسې فکر کېده چې شایي هغه د واکمن اتحاد برخه سي. تر دې لیدنې وروسته مولانا فضل الرحمن تیرونی کامیا اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې هغه د فام 15 او 8 له لارې ټاکل شوی پارلمان مني. هغه او د اپوزیشن نور ګوندونه تور پورې کوي چې درغلیو له لارې د فروری د 8مې د ټاکنو نتیجې په فام 15 او 8 کې بدل کړل شوي دي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تور نه مني او داوه کوي چې ټاکنې شفاف وي. د سواد امتحانونو بورډ د 12 او 12 نتیجې اعلان کړي چې په کې نجونو زیات پوزیشنونه اخیستي. د نتیجو اعلان پرون په منګوره کې د تعلیمي بورډ مدیر محمد اسحاق خان په یو دستور کې وکړ چې په کې د سواد په ګډون د شانګلې او بنیر 3000 زده کوونکو ګډون وکړ. په امتحانونو کې په سلو کې 2000 زده کوونکي بریالي شوي دي چې په کې زیاتره پوزیشنونه نجونو وړي دي. لومړی پوزیشن حافظ علي، دوم جنید خان او دریم سارا علي اخیستي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي شاد د برخې کمپاینري سومیرا حمیدی ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونی لاروین ته په اشاره په خپل ایکس باندې لیکلي چې د ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه د باندې لس ښځې او نجونې راغونډې شوې او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار واچوي چې هغوی د ښځو بشري حقوقونه رعایت کړي. دا لاروین د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې اوسو. د غورځنګ مشر روکه سایول چې لدی ویری چې طالبان له سخت چلن سره مخامخ دي، نیم ساعت وروسته خپل مظاهره پای ته ورسول. د تاجکستان ستر مفتي په حمله کې ژوبل شوی دی. پر سید مقرم عبدالقادر زاده د حمله پرون په پلازمینه دوشنبه کې په مرکزی جماعت کې وسوه. د دې واده کورنی چار وزارت مطبوعاتي څنګه ویلي بریدګر عبدالقادر زاده په پریکون کې اعلی زخمی کړی، خو د نوموړي روغتیایي حالت ښه دی. بریدګر نیول شوی دی خو د حملې علت لا څرګند نه دی. عبدالقادر زاده یو شپېته کلن دی او له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د دیني عالمانو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا ورکولو یوازینی اداره ده. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په مومندو کې پولیسو احتجاج کړی دی په اړه به معلومات واوري. دا خبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان په پوځي اسټابلیشمنت تنقید شوی او په سیمه کې د روانې نا امنۍ غندنه شوی. د لکی مروت پولیس ولې په سیمه کې د پوځ د موجودګۍ خلاف راوتی دي د کارپوهانو لخلې به واورو.
د دې اعتماد فقدان ختمولو لپاره ریاستی ادارو مشرانو ته خپل کردار ادا کول پکارو. نو دغه د کردار نه تر سره کولو په وجه باندې دغه پولیس والا مجبور شو او راووت.
په مومندو کې روان تعلیمي کال کې 9000 ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مومندو د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات ترکو.
کله تا ته د مشاکل د های سکول خبر وکم د دې لپاره 31 کانو سرټیفیکیټ واخیست او پرایویټ ادارو ته لاړ. دا ولی چې د سرکاري سکولونو ماحول ټیک نه دی.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. تاسو ته معلومات درکو د خیبر پښتونخوا په مومند ضلع کې پولیسو احتجاج کړی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه شانواز.
ډیره مننه. خوشاله اوسې.
مننه شانواز. پولیسو د احتجاج په اړه څه معلومات لري؟ څومره شمیر کې راوتی دي او کله راوتی دي دغه پولیس؟
جی دا دی باجوړ ضلع کې پرون چې کومه پیښه شوه هغه ته د پولیسو ضد یو کارکونکو دغه سره په حفاظت کې چې ګرځیدونکي کوم د پولیسو غړي لقمان نغه د نمبلو وسلوال وژلو دغه په ضد باندې پرون بیا د باجوړ د پولیس کوم سپایان دی او یا د سپایانو سره دغه د وړو رنګونو یا د هدو والا چې کوم دی نغه احتجاج اعلان کړو. نو هغه نن په باجوړ خار هډکوارټر چې کوم دی نو په غزه کې راوتل دي او شمیر هم تقریبا 300 زیات دی او هغه غواړي چې دغه د پولیو لپاره سکیورټي چې کوم دی نو 4 لسکاله دوی چې په خپل سکیورټي ورته ورکړل دغه د پولیو ضد کارکونکو چې کوم دی هغه سره کور په کور وګرځیدل. اوس د دوی غوښتنه هم ده چې دغلته کومو د پولیو مهمونه چې کیږي نو پاغي کې نه یوازې چې پولیس بلکې د دوی سره د ملشی ځواکونو او د هغه ترڅنګ دا هم چې په دغه کې پوز چې کوم پروت ته په باجوړ کې نو د هغه غړي دي هم د دوی سره په دغه پولیو کې برخه واخلي او د هغه چې کوم دغه دي د پولیو ضد مهم دي نو هغه کې د ور سره هغه هم شامل وي. دی وی چیرې پاغه کی باجوړ کې دغه د پولیو ضد کارکونکو ترڅنګ دلته بیا بیا د پولیسو په غړو باندې کم دی د پولیسو دغه شانت چې کم مهمونه دي لکه د پولیو یا دغه نه لاو نور هم نو پاغه باندې بریدونه کیږي چې پکې 14 هم شامل دي یا پکې ډز هم دی او د دوی پکې زیات غړي وژل شوی دي. نو د دې د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کړل شي او بل دا چې دی دا هم واړی چې هغه ځایونه چې کم زینو کې دا شانت لکه سخت علاقې یا حساس علاقې دي نو په هغه ځای کې دي د پولیس د غړو سره سره بیا د پولیسو ځواکونو د پوز چې کوم غړي دي په هغه ځای کې سکیورټي ته موجود دي نو هغه دم په سره برخه واخلي. دغه احتجاج نن شروع شوه او دغه احتجاج چې کوم دی نو دغه په نوروستو بیا د سیاغه د مذاکراتو یو لړۍ هم پیل شو چې هغه هم د پولیسو د مشرانو سره د ډیسټریکټ پولیس افسر یا ضلع پولیس چې کوم مشر وي د باجوړ نو هغه سره ورته ورغلی او دغه ترڅنګ بیا نور هم د پولیس چې کوم مشران دی هغه ورته ورغلی ورته ویل چې تاسو دغه احتجاج ختم کړئ. دا خو ورته ایون بیګه هم ویلی د شپې چې تاسو دغه بایکاټ مکوئ او دغه د پولیو نن چې کوم اخیرنی ورځ ده مهم دغه تاسو وکي او دغه نورست بیا کوم خبره تر وینو هغه تاسو خیر دی بیا د پولیس سره شریک کړئ. خو دې ونن دغه احتجاج او پرلتن پرد خو نو احتجاجي مظاهره نو هغه پیل کړی دا او هغه احتجاجي مظاهره کې وزدا دي چې د دغه سپایانو یا د وړو رنګونو لکه غارنګونو کې دا څه وی چې یو سپای وی یو هډ کانسټبل یا مشر سپای چې ورته وي یا به حوالدار نو د دغه لیول پرده د دین اوچت افسران پکې بیا نشته دي. نو دا غي چې کوم مشران دي د پولیس د سپایانو او د خلکو نه نو هغه د خپل د سنمندګان ټاکلي دي نو هغه د پولیس د مشران سره خبرې اترې کوي ولته خبرې مذاکرات لا هم روان دي او څومره پورته ور سره ما د اخیرنۍ کې اوس خبرې هم وشوي نو هغه چې هغه مذاکرات امکانات تلګه تجربه کې ختم شي او د دوی ځنې غوښتنه چې کوم دی غو سره ومنل شي نو هغه غوښتنه به د دوی خوده وی چیرې د ملیشیز وکړو د پوزیانو چې کوم غړي دي هغه هم د دې سره په دغه پولیو مهم کې ګرځي نو امکانات یې غو سره یا ومن یا ور سره ونه منی خوده د دوی غوښتنه او دغه مذاکرات له هم روان دي سلا ختم شي ونه دي
خو
بعد اوریدونکو
جی 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 تاسو اوریدونکو خبر اوکړه چی
او زبا وردم کته دا هم وای ما چې دغه دی دا خو د پولیس والو احتجاج وو چې کوم پولیس غړو په خپل کړو دا غینه علاوه دلته په عمومي عوامي سطح چې کوم احتجاج شروع شوه دی نو هغه به د خار سره نزدې دغه چې کوم ډیر تلار وتل لار کې وزای رزي حاجی لونګ ورته وای نو هغه د حاجی لونګ په ځای کې دغه احتجاج شروع شوه دغه مظاهره چان چې کوم دغه را وتل وغه د سرک د پاسه داسې اور هم لګولې وو
داسې د
پاره هغه څنګه دا هم دغه پرون چې کوم پیښه شوه دا غي په زړه راوتلی چې کوم پرون دغه د پولیسو ضد کارکونکو او دغه سره یو د پولیس غړي لوکمان چې کوم دغه وژل شو د پولیسو ضد کارکونکو ابو هريره نو نید نو هغه وژل شو دا غي د وژنې زړه راوتلی او د پولیس هم غوښتل دا غي ترڅنګ بدلته چې کوم سکیورټي ادارې دي دا غي نه مغي د غوړ چې په سیمه کې د امنیت قائم کی او نور هغه به دغه هم غوښتنه په ولس باندې هم کوله چې د دې احتجاجونو او یا دغه د خپل غوښتنو د لړۍ چې کوم ده دا باید نور هم وغځوي او په فشار راوړي چې په دغه سیمه کې چې کوم د هدف وژنې کیږي یا دغه ترڅنګ بدمنی کیږي یا دغه ترڅنګ د هم چې چاودنې کیږي او خلک پکې وژل کیږي سکیورټي غړي شو یا د پولیسو غړي شو یا نور غړي پکې وژل کیږي یا د پولیسو ضد کارکونکو پکې وژل کیږي چې د دې مخنیوي ممکن نشي.
صحیح شانواز یو تاسو په کوم دا خو په مومندو کې نه بلکې په باجوړ کې دغه احتجاج پولیسو کړی دی کنه؟ بالکل
بالکل په باجوړ کې کړی دی.
بالکل نو د دوی چې کوم هغه غوښتنې دي چې لکه دغه پولیسو مهم کې ورسره ورته تحفظ ورکړل شي او امنیت ته ورته ورکړل شي نو بیا په باجوړ کې د پولیو مهم ندوی بایکاټ کړی دی او کنه هغه روان دی او پای باندې مذاکرات روان دي او کنه
جی چې کوم غړي خار تر غلي دي نو هغه خو په د پولیو مهم کې هغه برخه نه غستلې د کشمیر تاسو ته ما هوړه نه هم ویل
چې را
د سلونه یا سل یا د سلونه زیات هم دي خو بیا سار ما د چکم د ارنګ الته عثمان خیل یو علاقه د داغي ثاني سي چو چکم د سيد الرحمن دغه سره خبره شوی هم وي سار ما ورته ټلیفون وکنو هغه راته ویل چر د دوی بایکاټ صدقه دي کله فل لشت دي او هغه چکم دغه علاقه سپایان دي یا معنا چې د پولیو ټیمونو سره ګرځي کور په کور باندې داغه خپل ډیوټي کوي او دغه احتجاج داسې عام او خاص نه وګین چې د پولیو هغه مهم خوروان هم دي
په
ځین ځایونو کې ولاړ هم دي ځکه چې په هغه ځایونو کې حساس دي هغه د پولیسو دي مشرانو هم ورسره پروند خبره کړي وسومره پورچ ماته به دغه د پولیسو سي چو ویل چې بیګا ورسره دوی دا خبره کړي و چې ځکه حکومت علاقه حساس دي کمانه د سلارزو کې همدغه ملاسیت کړي دي یا د ماموندو وړ ماموندو لوی ماموندو ځینی برخې دي چې هغه حساس دي ولته دغه شاند بدمنی پیخ وخت وخت شوی هم دي او روان دي ولاړ هم نه دي نو په هغه ځینو کې خیر دی کړه نن نه پولیو مهمونه چلیږي نو خبره نه ده نو ځینې ځینو کې خو کیږي ځینې ځینو کې ولاړ دي او عام خاص داسې ولاړ نه دي چې څوک دا وایي چې میرا ټول باجوړ بند دي ټول باجوړ پولیو مهم نه بایکاټ شوی
دی
او زبا جی جی
سما دا ډیر ډیر مننه شانواز چې تاسو موږ سره تفصیلی معلومات شریک کړل کور موادان اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دویم ورځ هم د تحریک انصاف د غړو لخوا په سیاست کې د پوزي استابلیشمنت د مداخلت په اړه تود بحث شوې دي دوی تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې د پی ټی آی تر غونډې وروسته د ګوند سیاستوالان له پارلمان دننه نه د استخباراتي ادارو د فشار له وجې پولیسو نیولې دوی غږ وکړ چې په او استخباراتي ادارې د سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي د پاکستان پوز د دې تورونو پاړه سندي ویلې البته په خوای په بیا بیا دا وکړي واچې په سیاست کې مداخلت نه کوي نور تفصيل د غلام غوس په ریپورت کې
حکومتي غړو او د اعلی وزیر سلاکارانو د سپتمبر په 11مه د اسمبلی غونډې ته په خپلو سرګندونو کې وویل چې پوز او استخباراتي ادارې دې په سیاسي معاملاتو کې د لاسوهنې په ځای په هیواد کې امن قائمولو ته خپل توجه واړوي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان په پوځي استابلیشمنت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د خراب امنیت او سیاسي تاوتریخوالي دا معاملات به هله حل کیږي چې هر اداره په خپلو آئینی او قانوني حدودو کې خپل خپل کار ته دوام ورکړي
دا وطن بدرګي په دغه حالت کې نه کوي په کوم حالت کې چې موږ ژوند تیر کو دا هغه کوي چې څوکیدار په څوکیداری ډاکټر په ډاکټري وکیل په وکیلي قانوندان په قانوندانی دہشت گردی دا داخید جما د حکومت سکی دی کپرس کا دا خبر نہیں زنور په پختونخوا کې د نامعلوم خلکو د لاس او جن نه منم.
حکومتی غړو تور پوری کړو چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته دا غوی د ګوند سیاستوال د پارلیمان نه د استخباراتي ادارو د فشار لاندې نیولې شوی وو. د پښتونخوا د کابینې نه په دې وروستیو کې وستل شوی صوبایي وزیر شکیل خان چې د پښتونخوا د موجوده حکومت او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره یې اختلافات پیدا شوي دي، خو په دې معاملې کې د خپل ګوند د موجوده پالیسۍ مطابق د اسټابلیشمنت په ضد په اسمبلی کې سخت ردعمل وښودلو. پخوانی صوبایي وزیر شکیل خان زیاته کړه چې په صوبو او مرکز کې د حکومتونو او حزبي اختلاف ټول سیاسي ګوندونه به یو کیږي، نو هله به په پاکستان کې د اسټابلیشمنت د مداخلت مسله حل کیږي.
کله دې بلا زدا د دې پښتونخوا کې د دې چمر فسایت نظام خلاصوي، نو ټول به په یو نقطه باندې یو ځای کیږو چې پای پاکستان کې د چا څنګه مهندې افغانستان سوال داٹو افغانستان
د باجاول نه د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د زورولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې امنیتي او استخباراتي ادارې د سیاست په ځای د نامنې د پیښو مخنیوي ته چمتو شي. د پاکستان پوز په صوبایي اسمبلی کې په دوی باندې په سیاست کې د مداخلت په اړه د لګول شویو د تورونو په اړه سر د عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په بیا بیا په سیاست کې د پوز د مداخلت تورونه رد کړي دي. یاد دی وی چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکی د هغې رستو شوې دي چې په اسلام آباد د جلسې رستو د هغه زی پولیسو د تحریک انصاف د مشر بیرستر گوهر او د پارلیمان د غړو شیر افضل مروت، امیر لوګر او شعیب شاهین په ګډون د تحریک انصاف یو شمیر نور مخکخان نیولی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې نن ورځ په پاکستان کې داسې جمهوري حکومت دی چې تر پخوانو پوځي حکومتونو هم بد چلن کوي. هغه په دې اړه د واکمن اتحاد لخوا له پارلمان نه د منظور شوي هغه قانون حواله ورکړه چې پکې په اسلام آباد کې بې د اجازې جلسو کولو په اړه ده. په دې اړه له اسلام آباده د ګوهر مسید رپورټ اورو.
د سپتمبر په 11مه اسلام آباد کې خبری غونډه ته شاهد خاقان عباسی وویل چې حکومت د اپوزیشن په ویرا د جلسې لپاره ړانده او تور قانونونه جوړوي. د زیات کړه
ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا دیں.
حکومت دا اپوزیشن دا یو جلسے نا دمرا ڈرے دلی دی چی دا حغی لپارا تور او غیر جمہوری قانونونا جوڑوی. حکومت پا اسلام آباد کی دا اولس دا غنڈی دا کولو آئینی حق ہم ختم کلو. حکومت دا دے خبر احساس ہم نشتا چی دوی سنگا قانون جوڑ کلو او دا دے با نتائج سوی ان دا پاکستان پا سرخار اسلام آباد کی جمہوریت نا بلکہ امریت دے
امریت ہے.
خو حکومتی گن مسلم لیگ نون غڑی وای چې حکومت کم یو قانون هم جوړوي هغه د آئین تر خلاندې جوړوي. د مسلم لیگ نون مرکزی کونسل یو ممبر مشال ریډیو ته ویل چې سوکوم د قانون خلاف ورزی کوي حکومت په دغه خلاف ګامونه پورته کوي.
زما نام سمیع الله خان برکی دے زدا پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی کونسل ممبر یم پی ٹی آئی چکم جلسہ اوکڑا دغه جلسے کې د دغه ملک کې د انتشار د جوړولو لپاره چې کم دی کردار ادا کړو دغه ریاست یا قانون دغه چرته هم اجازه نه ورکي. سیکنډ خبره تاسو کړه چې په پارلیمنت کې چکم آئینی ترمیمونه پاس شول پارلیمنت ته چکم یو بل راځي دغه لپاره باقاعده یو کمیټي اول جوړ شي هغه ڈسکس شي دغه قانون نی رائے وشی مشاورت وشی اغنباد بیا اغا بل پا پارلیمنٹ کے پاس شی.
یاد دگی چی حکومت دا سپتمبر پا شپیگما دا پارلیمان نا پا اسلام آباد کے پر امن اجتماع او امن عام ایکٹ 2024 پا نام یو قانون جوڑ کرو چی پا اسلام آباد کے دا یاد قانون پا اساس دا غنڈے یا جلسے اجازہ با یو اوانیز اول دا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نا غختل کی گی. حکومت با دا اسلام آباد پا خواہ کے سیما سنگ جانی یا دا اسلام آباد پا مضافاتو کی کما هم سیما ٹاکی پا حقا با عمل کی گی او کچرتا ڈپٹی کمشنر تا اندازہ ولگی چی کامی امنیتی مسئلہ جوڑے دو اندخنا دا نو دے غنڈا یا جلسہ ختم ولی هم شی. دا سپتمبر پا یول سما مشال ریڈیو سر خبرو کی دا تحریک تحفظ آئین پاکستان ویاند اخونزادہ حسین یوسف زی وو ویل چی مونگ دا حکومت خلاف دا سپتمبر پا دیار لسما پا ٹول پاکستان کے احتجاج کو دا زیادہ تکڑا
په لسم ستمبر باندې د نقاب پوش خلکو په پارلیمنت باندې حمله د پاکستان د جمهوریت ته ټولو نه سیاه ورځمو د دغه پارلیمان عزت ساتل په هر اداره باندې فرض دی او موږ هغه نقاب پوش قوتونه د پاکستان د اولس مخې ته دا غو د مخونو نه دغه نقابونه درې کو دا با غو ته باور کو چې تاسو د بقا یو لار ده او هغه دا ده چې تاسو د خپل په آئین په چوکاټ کې چې تاسو کم رول ډیفاین شوی دی هغه ته ځان کنفائنډ کوئ.
سیاسی گندونا سہم ویناگانے کوی خو سیڈون کی ورتا پبل نظر گوری ہگا دا سے چے سوک پا حکومت کیوی نو دا ہگوی نا دا جمہوریت لارا ہی روی پا دے حالاتو باندے یو خبریال مشال ریڈیو تا سا دا سے خپلا تجزیہ وڑان دکڑا.
زمانم فخر یوسف زیدی او زا دا جنرلسٹ پا توگا باندے اسلام آباد کارکم شاہد خاکان عباسی داغی پا دور حکومت کے 2014 کی پی کا ایکٹ راوستے شو داغی نا پس بیا پا آگے کی مختلف ترامی مشو دری پیرے آغا ایکٹ چکم دے پاکستان تحریک انصاف آغی کی ترامی مکرل وہ چکم زورت داوی لشم چی اغم یو طور قانون دے. بلا خبرا دا پاکستان تحریک انصاف خلق ننگیلہ کئی خو پرون دیبا چی کلا پارلیمنٹ کی موجودو نو دیبا سسوے دا اسٹیبلشمنٹ حوالے سر بچی چا خبرا اکڑا نو داغی دا پارا دی قانون سازی کولا چی لس لاکھ روپے جرمانہ بھائی پینزل کال قید بھائی زما پا خیال دا دینا راوتل پکار دی زمونگ چی سمرا سیاسی خلق دے نو اغی کنن سوچو نکو نو زمونگ چی کمراتلون کے سبا دے اغا بد دینم زیات تکلیف دے او د مشکلات سره وی
دا یدونه وردا چې پاکستان تحریک انصاف گوند د خپل نیول شوی مشر عمران خان د خلاصون د پاره د احتجاجونو په لاره کوششونه کوي خو حکومت ورتا لاره نیولې دي. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د وفاقی حکومت مخالف گن جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سورز مخ کی د پاکستان په پا قومی اسمبلی کې د حکومت په حمایت کې وینا کړې وه. خو د سپتمبر په لسمه د شپې یې د پخوانی وفاقی وزیر او مسلم لیگ فنکشنل مشر محمد علی دورانی سره د خبرو په وخت ویل چې د هغه ګوند د اپوزیشن برخه دی او په راتلونکي کې به هم وي. د دې وروسته داسې اوازې وي چې کېدی شي د هغه ګوند په حکومت کې شامل وي. د هغه د نوي بیان په اړه شنونکي جدا جدا نظرونه لري. تفصیل اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په لسم ستمبر د شپې د پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل مشر محمد علي دراني سره په خپل کور کې ولیدل او د خبرو په محل او ویل چې د اپوزیشن ګوندونه به د هیڅ داسې قانون جوړولو حمایت و نه کړی چې د آئین سره په ټکر کې وي. هغه وویل چې حکومت د اولس د ګټو خیال نه ساتي او د داسې حکومت مرسته کول د اولس غوسه را پرولو برابر دي. مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی ته صرف هغه واک پکار دی چې اولس ورکړی دی. د مولانا فضل الرحمن بیان د پاکستان په سیاسي ماحول کې یو هیجان جوړ کړو ځکه چې 13 صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف او د کورونای چارو وزیر محسن نقوی پر لپسې د خو کورته ورغلی او خبرې ورسره کړې وې. داسې اوازې وې چې حکومت په آئین کې بدلون کول غواړي او د دې لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن د ګوند رایو ته ضرورت لري. د دې لدن پس مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حکومت په حمایت کې وینا هم کړې وه. د هغه د نوي بیان په حق له په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې کېدای شي حکومت په آئین کې د بدلون کولو پریکړه ځنډولې وي ځکه مولانا مولانا فضل رحمان ہوں خپل دریز بدل کو.
میرے خیال میں مولانا کے بیان کو غلط سمجھا جا رہا ہے, مولانا کی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
زما پہ خیال خلق مولانا فضل رحمان دا بیان نہ غلط مطلب اخلی تے خغب پہ خبر دا غور کول ضرورت تے خغب دا خبر دا محمد علی درانی سره دریدو په وخت کړی دی. محمد علی درانی چې دا چا استدیتوب کوي مولانا فضل رحمان خغو ته یو پیغام ورکول غواړي چې دې به د حکومت مخالفت کوي او ګوند به د اپوزیشن برخه وي او د آئین خلاف قانون سازی کې به د حکومت سره مرسته نه کوي. په دې کې څه نوی خبره نشته او خغه ته هم دغه ویل پکار وو
اور ان کو یہی کہنا چاہیے اب
دا حکومتی مشرانو سره د لیدونه پسته سرچینو په حواله داسې خبرونه هم تودو چې کېدای شي مولانا فضل رحمان په حکومت کې شامل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې اوس هم امکان شته چې د مولانا فضل رحمان ګوند د حکومت برخه جوړ شي, خو هغه د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي.
مولانا فضل رحمان ایک بہت سیزنڈ اور پرانے سیاستدان ہیں, پہلے وہ ریلیونٹ ہوئے ہوئے تھے لیکن اب آپ
مولانا فضل رحمان یو پخوانی او زیرک سیاست مدار دے سمجھ اوڑان دے پس سیاست کے دخا ارزخت کم شو او اوسی بیا خپل اہمیت ښکارا کړو. دینوی بیان نه پس بګور چې حکومتي خلک بیا دخا سره ملاقاتونه کوي, زما خیال دے چې په دې بیان سره خغه خپل د سودا قیمت زیاتوي.
مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ایک بارگیننگ پوزیشن کو سٹرینتھن کر رہے ہیں.
د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف احتجاجی جلسه کوي, کوم مولانا فضل الرحمن وج د خغه ګوند بر تحریک انصاف د احتجاج برخه نه جوړیږي بلکې ځان لبه خپل تحریک چلوي. خغه په 9 ستمبر د ختم نبوت کانفرنس په نوم په لاهور کې ویلوې جلسه هم کړې و. راشد خټک, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا, تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
پرون د سوات تعلیمی بورډ د 2023 کال د 11 او 12 جمعهتونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړي. په دې کې زیاتره پوزیشنونه جنکو اخستی دي. د اعلان په منګوره کې په یو لوی دستور کې وشو چې په کې پوزیشن اخستونکو ته انعامونه او سندونه ورکړل شو. تفصیل له سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په رپورټ کې دي.
د سوات تعلیم بورډ په ودانۍ کې د 11 او 12 جماعتونو نتیجو اعلان د تعلیمي بورډ امتحانونو مدیر اسحاق خان وکړو چې تر مخه د سوات, بونیر او شانګلې تر 3,000 نه زیات زده کوونکو دغه کې برخه اغستې وه او په مجموعي توګه 2.5% زده کوونکي پاس کړی شوي. تعلیمي بورډ کې د پری میډیکل په شعبه کې وړمنۍ او دریم پوزیشن د شخصي کالجونو حفیظه علي او ساره علي واغستو. دویم پوزیشن د منګوري سرکاري کالج جنید خان ترلاسه کړو. تعلیمي بورډ کې دریم پوزیشن اغستونکي ساره علي وروسته مشال ډیرو ته وویل
کړوي او هر شي باندې فوکس کوي او هر ډول شي دنه پاره باندې انعام او اجر ملويږي او د دې خوشحالي د وجه نه چې د مور پلار په فیسز باندې کم سمای لازي نو هغه لایک اټ از ټوټلی ورت اټ نو خپل ځان کړوي او الله پاک ته جام مهنت نه ځای کوي د اجر هر چاته ملويږي.
په آرټس ګروپ کې اورمنه پوزیشن اغستون کې د تاسو له قبل سپ الله وای چې دولسم کې پښتو جب هم د مضمون په توګه وایره
تما د وړوکوال د شعر او ادب سره د کالم نگاری سره د دې سيزون سره مينو نو چې تدې سره مې مینه ونه بیا ما هم دغه خپل فیلډ واغستو په دې کې زمونږه ټول پښتو او اردو او داسې زونه وو د دې لپاره چې سړی لږ مهنت هم وکړي په خپل فیلډ کې نو هغه ډېر دغه او ما چې دې سټډي خبر ها کړی دا بل دا چې په اسلو بیس می سټډي کړی دا ګوټې مې نه دیوالي چې کم کتاب ته مې کتلې دا غن مې ځل هند جوړ کړی دا په هغه اساس باندې مې سټډي کړی دا.
د منګوري ډیگری کالج پرنسپل پروفیسر جهان شیر چې ور سره د کالج سرور د ګون کې میډل په لاس ولاړ دي وایي چې هڅه کوي چې د سرکاري تعلیمي ادارو معیار خکړي. دی وایي تیر کال هم د کالج اتس د کونکو په تعلیمي بورډ کې میډل ګټلې وي.
د ډیگری کالج ټول ټیم ته زړه ورکوم او نن ډیره د خوشحالي ورځ ده چې د کمپیوټر ساينس فرست په بورډ کې ټاپر هم زما ده او سیکنډ پوزیشن هولډر هم زما ده او په پری میډیکل کې سیکنډ پوزیشن هولډر او اوورال سیکنډ پوزیشن هولډر هم زما ده کالج ده. د دې سره به د سرکاري ادارو نه کم اوچت شوی اعتماد چې ده هغه به بحال شي.
تعلیمي بورډ چیرمن پروفیسر تسبیح الله د نتیجو اعلان غونډې ته وویل چې دوی کوشش کړی چې د امتحانونو نظام ټیک کړي. اوس دوی هڅه کوي چې د بهر هیوادونو په رنګ امتحانونو اغستو طریقې خپلې کړي.
نو داسې یو ابجکټیو سیستم پکار دی, یو داسې سیستم چې په هغه کې پرسنز انوالو کېدل واړي, افراد پکې انوالو کېدل واړي, افراد هغه نظام انفلوئنس کول واړي چې دغه انفلوئنس کی نو هغه لپاره زموږ په ذهن کې څه خیالونه شته. هغه به انشاءالله وختن فوختن تاسو سره شیر کوو.
د نتیجو اعلان وروسته تعلیمي بورډ نه په میډیکل، انجینیرینګ، کمپیوټر ساینس او آرټس کې اولنۍ درې پوزیشن اغستونکو زده کوونکو ته تعریفي سندونه او میډلې ورکړې شوې. د تعلیمي بورډ چارواکي وایي چې قابل زده کوونکو ته به د وړاندې زده کړو لپاره وظیفه هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او د غرمې 12:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځنګړي سلاکار ویلي نور په صوبه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژنې نه مني. ملک لیاقت خان پرون په صوبه اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې په نور پاکستان کې امن دی، خو په خیبر پښتونخوا کې نشته. نو هغه فوج ته په اشاره وویل چې باید هغوی دوی ته د دې نامنی وجه وښيي. د جمعیت علما اسلام مشر ویلي چې د حکومت لخوا د راړول سوي داسې قانون حمایت به ونه کړي چې د پوینا له عین سره په ټکر کې وي. مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې د سیاستوال محمد علي دوراني سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان ټول چې دوی اوس هم د پوزیشن برخه دي. د سواد د امتحانونو بورډ د 11 او 12 نتیجې اعلان کړي دي چې په کې نجونو زیات پوزیشنونه اخیستي. د نتیجو اعلان پرون په منګوره کې د تعلیمي بورډ مدیر محمد اسحاق خان په یو دستور کې وکړ چې په کې د سواد په ګډون د شاملي او بنیر 3000 زده کوونکو ګډون وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا د برخي کمپاینري سومیرا حمیدی ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرني لاریون ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه د باندې 10 ښځې او نجونې راغونډې شوې او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې طالبان پر حکومت فشار راولي چې ښځو بشري حقوق رعایت کړي. د تاجکستان ستر مفتی په حمله کې ژوبل شوی دی. پی پر سید مقرم عبدالقادر زاده د حمله پرون په پلازمینه دوشنبه کې په مرکزی جماعت کې وسو. د دې وعده کورنی چار وزارت مطبوعاتي څانګې ویلي چې بریدګر عبدالقادر زاده په پریکون کې حاله زخمی کړي خو د نوموړي روغتیايي حالت ښه دی. بریدګر نیول شوی دی خو د حمله علت لا څرګند نه دی.
تن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو دوانو کاندیدانو کاملا هاریس او ډونلډ ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې په یو بل سخت تنقیدونه وکړل. د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخسته. تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریډ ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه 3 کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سخت نیوکې وکړي، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د مانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 وکړ، د نیویارک سربیره دریمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع وزارت له ماڼۍ سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا په لور د بریټ لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکوره شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هاریس چې د نومبر په 15 به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وشل شویو 26 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګډي کېښودې. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دیره وو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حملې وروسته امریکایي ځواکونه نږدې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول، چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
دا مشال ریډیو دا.
په لسکونو افغان خزه په البانیا کې راغونډې شوې او غواړي چې په افغانستان کې د خزو جنکو د حقونو په اړه په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو مشال ریډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته د وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې رپورت کې واوره.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان جنو شزو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغه دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له شزو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوریت نظام پولیسي جرګه کې د کوچانو استازي فرزانه کوچي په تیرانا کې د اساسي راډیو خبريالې ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
په دغه درې ورځې غونډه کې به د افغانستان د خزو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته ده چې خزي څنګه کولای شي هغه مسائل چې د خزو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول وڅېړي، یو بل سره یې پر بحث ولري.
د غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان شزو استازي ورغلي دي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې یو شمیر مېرمن غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم د غونډې ته ورشي، خو مخې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان شوز او انجنونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حلاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کو چې د افغان مرمنو لادرسه د خبره د وړاندیز د توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 20 وویل چې د غټلې مشر هبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوې قانون توشه کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د شزي د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزي د مخ پټول ضروری دي. همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ کتلاوت او ناتخواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ اورات بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقوقو ډلو غندل دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پوزټ موجودګي او نامنه خلاف د ځای پولیسو احتجاجي پر لد دوام لري. په احتجاج کې شامل پولیس اهلکار او چارواکي وایي چې سپتمبر 9 راهي سي احتجاجي پر لد کې د دوی سره د خبر پښتونخوا له نورو ضلعو پولیس هم ملګري شوې دي. د لکی مروت یو پولیس چارواکي انیس الرحمن د سپتمبر په 11 مشال ریډیو ته ویل په خپل هغه غوښتنه ولاړ دي چې پوزټ د دوی لسیمه وزي، دوی د خپل کار ته پریک دی او په کارونو کې دی مداخلت نه کوي. د لکی مروت پولیسو احتجاج پاړه پوز لاسن دي ویلې. خود اسیم انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احتجاجیانو سره خبرې اترې روانې دي. دا چې پر روانو حالاتو کې د یوې ریاستي ادارې خلاف د بلې هغه پاسېدل څه معنا لري، دا پښتنه مو د کارپوهانو مخې ته ایښې ده. د لکی مروت احتجاجي پولیس وای په پرلت کې ورسره د ډیر اسماعیل خان، بنو ټانک، مردان، نوخار، کرک او کواډ سینی پولیس هم شامل شوی دي. د پولیسو د پرلت پاړه پوسټ تر اوسه بیان نه دی ورکړی، خو له پرلتوالو سره د ضلع انتظامیه د چارواکو او د پولیسو د مشرانو مذاکرات روان دي. د لکی مروت ډیپټی کمشنر فهد وزیر مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې دا مسله په مذاکراتو حل کړل شي. دلته پښتنه دادا چې په روانو حالاتو کې ولې د یوې ریاستي ادارې یعنی پوس خلاف پولیس پاسېدلې دي. د لکی مروت پولیسو یا لوړ پوړي چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل د یوې ریاستي ادارې خلاف د بلې هغه پاسېدل هغه احساسات څرګندوي چې یوازې د لکی مروتو پولیسو پورې محدود نه دي. نو هم دا وجه ده چې د سیمې پولیسو په احتجاج کې ورو ورو د نورو ضلعو پولیس هم شاملېږي. نوموړي وویل چې په پولیسو کې د محرومۍ احساس، د اعلی پولیس کمانډ لخوا د پولیسو تحفظات نه لري کول او د صوبایي حکومت لخوا د پولیسو په پیاوړي کولو او اصلاحاتو کې پاتې راتلل هغه وجوهات دي چې پولیس د پوځ خلاف پر راوتلو مجبور شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه هم د دې خبرې سره اتفاق کوي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل په لومړي ځل یې داسې احتجاج ولید. نوموړي ویل د ټیټې درجې پولیس اهلکار فکر کوي چې نقصان همیشه غوی ته رسیږي او څوک یې د تپوس نشته.
د حیرانې ما پریشان مې ما چې دا داسې څه چل شوی دی چې دا اوخ هم ډېر وی شادتونه شوی دي، خو چرته دا شنه معامله دا واقع شوی چې پولیس د هړتال کې ماته دوه خبرې ښکاري. یو خو دوی هغه خبره کوي چې دلته غندې، یو بله سیکورټي اداره ده، بل طرف ته د ویلفیر خبره شو، د دوی د فلاح او بهبود خبره شو، د دوی چې که زخمی شي یا شهید شي د دوی تپوس کول، د دوی چې کوم هغه دوه درد دی په هغې وادې محرم اکتل، دا بیا د کمانډ کار دی. ما ته کېدی شي دوی کې دا کمی ښکاري.
د لکی مروت پولیس په پوځ تور پورې کوي چې د دوی په چارو کې مداخلت کوي. دا چې هغه مداخلت دوی څه ته وایي. د لکی مروت پولیس یو شمېر نورو اهلکارانو سره مشال ریډیو د خبرو کوشش وکړو، خو د موضوع د حساسیت لکبلې د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د لکی مروت یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پوز د پولیسو سره دوه مخی توپ کوي. دغه په خبره کله چې پولیس کاروایی وکړي او یا څوک مشکوک کسانو نیسي، نو پوز ور باندې فشار راوړي چې هغوی ته دې وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان نه د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته پاتې شوي جدید وسله هم د وسلوالو لاسته ورغلې ده چې تحریک طالبان پاکستان هم هغه د پښتونخوا د پولیسو خلاف استعمال لوی. خو پولیس د هغو وسلو سره د مقابلو توان نه لري ځکه چې هغوی سره زړه وسله او زړه سامانونه دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل د لکی مروت پولیسو احتجاج ښایي چې دا وخت د پاکستان ریاستي ادارو باندې نه یوازې د ولس اعتماد ورځ تر بله کمیږي، بلکې د ریاستي ادارو په منځ کې هم د روابطو فقدان دی.
دا کوم پولیس چې دی وخت په لکی مروت کې د دوی تعلق هم د عوامو سره دی، د چا رور د چا ترزوی، خاص کر په دغه علاقې کې د ترهګرۍ نه ډېره زیاته متاثره شوې ده. نو دا د هغوی خیال دی چې دی وخت کې زمونږ باندې چې کومې حمله کیږي په هغه کې د ریاست اداره شامل ده. زما په خیال باندې د دې اعتماد فقدان ختمولو لپاره ریاستي ادارو مشرانو ته خپل کردار ادا کول پکارو. نو دغه د کردار نه تر سره کولو په وجه باندې دغه پولیس والا مجبور شو او رووت او احتجاج شروع کړ. دی وخت کې صوبایي او وفاقي حکومت کې چې کوم تنازع او شخړه روانه ده، یا د صوبایي حکومت او د فوج ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده، دی وخت کې صوبایي حکومت د پولیسو نه مکمل لاس په سر شوی دی. هغوی بالکل دانوي چې نظامي پولیس احتجاج کوي.
د لکی مروت پولیسو پر لته تغییر واست پیل کړ چې تیرونه په پولیسو یو شمېر وسلوال بریدونه وشو. د سپتمبر په اتمه وسلوالو په لکی مروتو کې د ګمبیلې تانې د پلټینیزو چارو مشر او د هغه د ترزوی وشتل. ترغی وړاندې د سپتمبر په ومه په لکی مروتو کې وسلوالو یو پولیس او د هغه ورور وژل. د سپتمبر په شپږمه بیا په بنو کې وسلوالو په دوو حملو کې دوه لسی وګړي او یو پولیس سرتیری وژل او د بکخیلو تانهدار یې تختولیو. بلخوا حکومت او پوز وای چې امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره کاروای ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د تعلیم وزارت تر مخه په پاکستان کې 2,25,50,000 ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت لخوا په 9 سپتمبر قومي اسمبلی ته رپورټ وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی د 50 نه تر 9 کالو عمر لرونکو 1,04,390 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. همدغه شان سکم 50 لکه ماشومان د میډل تعلیم نه محروم دي. د رپورت تر مخه د های سکول 15 سلويخ لکه نه زیات ماشومان د زده کړو څخه محروم دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 8 په ټول ملک د تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړی دا چې په تومره زیات شمیر کې ل سکولونو نه بهر ماشومانو د داخله لپاره به حکومت څه پلان کوي په دې اړه نور تفصیل خالدا نیاز نورو.
مهوش علی خان په پیښور کې د رڼا چایلډ ویلفیئر په نامه اداره چلای چې پکې لارو کوڅو کې کارکونکو ماشومانو ته تعلیمي او هنري زده کړې ورکړي. مهوش علی خان تر مخه د هیواد کې غریبي ډېره زیاته ده چې لوږی خلک نشي کولای چې خپل ماشومان تعلیمي ادارو ته واسطي. دا غنی چې د کم عمرې ودونو د وجې هم ډېر جنکې د زده کړو نه محروم پاتې شي.
د ماشومان دونه ډیر د سکولونو نه ځکه بهر دي چې دی غریبی ډیره زیاته ده او دا ماشومان سکولونو ته صرف او صرف الله ځي چې کله موږ دی له فیسیلیټیز نور ورکو صرف سبق ته پاره نه ځي. یعنی دی له موږ خپل ادارې کې ډیلی الاونس هم ورکو, رو ټایم ورکو, یو ګلاس پیم ورکو, راشن هم ورکو, فری سټیشنری, بکس, یونیفارم هر څه ورکو او ورسره میډیکل فیسیلیټی چې دا هر سکونو الله دی سبق وایي. اسې خو ظاهر دی بیا دی په سړکونو ګرځي او کار روزګار کوي.
د خبر ضلع سماجی فعال عامر افریدی چې قبائلی ضلعوں کی د انسانی حقوقو د پاره حل ضلع کئی مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی د تعلیم محکمې وخت په وخت داخلو مهم ترسنگ سباون سکولز انشیئیٹیو او نوری منصوبی هم روڑی ولدغه منصوبو کامیابی نه د مندلی. عامر افریدی وای زیاتر ماشومان چې سکولونو نه بهر دی هغوی بازارونو کی محنت مزدوری کئی. باید حکومت دوی د پاره هم دغه بازارونو کې سکولونه کوله وکړي.
کم بازارونو کې د ماشومان کارونه کې چې هلته دوی ته په سیکنډ ټایم کې سکول په بازار کې کوله وکړي شي او هغوی له وظیفه مقرر کړي شي او دې سره سره د هغوی له تکنیکی داسې سبقونه وښودلی شي چې هغه د هغوی په عملي ژوند کې په کار راشي. مثال په توګه باندې که موږ سره بازار کې یو ماشوم کار کوي نو موږ له پکار دي چې په دې بازار کې دا سکول کولاو کو چې هغه هلته ویلډنګ کولی شي, کارپینټری کولی شي, یا داسې نور الیکټریشن حوالے سره, پلمبنگ حوالے سره کورسونه دوی لپاره متعارف کړو نو دا به ډیر فائدہ مند وي.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د زده کړو نړیوالې ورځ په 8 سپتمبر ملک کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړی دا. وزیر اعظم ویلي تعلیم یو بنیادی انساني او آئینی حق دی. دویلی په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کړی شو او د ماشومانو سکولونو پریښودو شرح کمولو لپاره وظیفي او نور مراد هم معرفي کوي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 د بریښنایي او کمپیوټري سرشمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره یو کم 50 لکه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر فیصل خان ترکی د سپتمبر په 2 صبح کې د داخلي مهم دویمی مرحلې پرانیست کړی دا چې پکې درې لکه ماشومان سکولونو ته راوستو هدف اخو دی شوې دی. اوله مرحله کې یو لس لکه نوي زرا ماشومان سکولونو کې داخل کړی شوې دي. د داخلو مهم با دیرشم سپتمبر پوری دوام لري. که څه هم ملک کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړی شوې او داخله مهمونه هم دوام لري, ولی تعلیمي پوهان وایي ماشومان سکولونو ته راوستو دپاره حکومت ته عملی کار پکار دی چې دې ماشومانو سره د ملک مستقبل تړلې دی. خالد نیاز, مشال ریډیو, پیښور.
مشال رادیو د خبرونو, ریپورتونو, مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر, لیپټاپ, آیپیډ, ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په مومندو کې پسکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین پیل شوې ده. استادان وایي چې دوی ته ورکړل شوی هدف پوره شوی دی. دوی زیاتوي چې دا هدف د ګرمۍ چټیانو وړاندې ورکړل شوی چې اوس د سکولونو خلاصېدو سره بیا اپیل کړی دی. چارواکي وایي چې په دې ضلع کې هر کال په سکولونو کې د داخلېدونکو ماشومانو شمیر زیاتېږي خو په تعلیمي ادارو کې ورته د اړتیا وړ سهولتونه نشته چې ان په ځینو کې د سکلو اوبه لا هم نشته. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ ته غوښه
په مومند کې سکل 9000 نه زیات نوي ماشومان سکولونو کې داخل شوي. د تعلیمي محکمې مومندو د معلوماتو سره سم دوی ته د داخلو هدف 10000 ورکړل شوی. د بر مومندو د خوځو او بایزو تحصیل د تعلیمي څانګې فوکل پرسن شاه محمود مومن مشال رډي ته وویل دوی د ګرمۍ د چټیانو نه وړاندې خپل هدف پوره کړو. خو اوس د چټیانو نه ورستو یو وار بیا دغه مهم شروع وکړه.
د 5-10% پورې زیات موږ داخل کړو. مطلب موږ ته وس زر کسرا کړی دی. موږ 1300-1500 ته رسولو. ټوټه دوی په ستمبر کې چې کوم ټارګټ راکړی دی یو یو سکول ته نه دی حواله کړی دی. ایز ای هول ټول سکولونو ته حواله کړو چې تاسو به مومن کې دومره کوئ په خبر کې به دومره ټارګټ ته کوئ. مسله دی کې دا د چټین نه بعد چې کوم دی کې زیات تر خلک خپل مزدور ولر شي به الته ایڈجسٹ شي به ناراضي او بل لغه سي په دې درې مې شوټینو کې مزدوريانو لم زیات خلته دي. کما په خپل یو دوه شاګردان مې سیکلو یو صدر کې وږي خرڅول بل گاډي لګولې جورابي مورابي په شنغره کې خرڅولې. نو چې هغه گاډي ولګې یو غال تزان ایڈجسٹ کی نو هغه د پیسو خون ولي هغه به چرته دغه کې
په محمد کې د 2009 نه تر پدرسم کار پور وسلوالو یو سل او ویش سکونونه اړنګ کړو چې د موقع په خبره هغه کې دا وخت یوازې یو لس سکونونه واپس نه دی جوړ. البته نور ټول سکونونه یو وار بیا جوړ شوي. دوی وویل دغه سکونونه به تر هغه ورستو بیا آباد شي چې ورته پیسې ورکړي شي. د تعلیم محکمه معلومات ښایي دوی یو سل نوي استادان هم برتي کړي او دغه برتي غیر مستقل او یا عارضی ده. شاه محمود مومن زیاته کړه د دین علاوه چې ګینی ماشومان سکولونه پریدي ځینې هغه استادان چې د پی ټی سی او یا د پلرونو استادانو په خوخه خرڅېدونکي سرکاري پنګو په واسطه د دریو میاشتو او یا زیات وخت لپاره برتی کیږي هغه هم استادې پریږدي. په چې استادان کم شي ماشومان هم سبق پریدي. د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم دا وخت مومند کې په دغه پنګو ارزي برتی شوی استادانو شمیره یو دیرش ده. په مومند کې 580 سرکاري سکولونو نه علاوه 80 کمیونټي سکولونه هم موجود دي چې زیاتره پکې په حالې مزو تحصیل کړي. دغه سکولونو کې 50 سکولونه په انبار کې هم جوړ دي. د انبار اوسیدونکو مقصود خان مشاد رډو ته وایي دغه تحصیل کې د تعلیمي ادارو ډیر کمې دي. ګینې خلک غواړي چې خپل بچي سکول ته ولېږي.
کله ته د مشاکل د های سکول خبره وکم د دې لپاره 31 کانو سرټیفیکیټ واخیسي او پرایویټ ادارو ته لاړه. دا ولي چې د سرکاري سکولونو ماحول ټیک نه دی. هغه رنګه چې نور ځین کې څنګه ماحول دی هغه ماحول په سرکاري سکولونو کې په انبار کې نشته. نو الکان روان دي ستي بهر ته مزدورول دي. باقی ک ډیر وخوشو درې چې زما پیدایش چې شوې دي د دې له بعد ما په انبار کې داسې یو ځینې لري چې دوی ګنې نوې سکول جوړ ک یا د الکانو یا د جنکو چې پرایمري سکول جوړ ک بچا کم مخ کې شي بسقه سکولونه دي.
شاه محمود مومن په خپل هم په یو سرکاري پرایمري سکول جمعه خېلو کې استاد دی. هغه وایي چې خوایزو او بایزو کې 50% سکولونه بیا داسې چې هغه کې صرف یو استاد وي او سبق خای. خو ده وویل چې د زیاتره وختونه د مقامی خلکو په مرسته ماشومان سکول ته راولي.
نو چې جمعه خیل ته زرا علم نو لومبې مادل ته یو مولاو هغه سم خبره وکړه هغه میرا وستو سکول ته میرا وغوښتو. هغه یو ماشوم لور موږ سبق ویلی کنه نو هغه ما وغوښتو. هغه ته ما ویل چې واړه څنګه دي نو نن هم ماته 100% دغه سکول کې اټینډنس او پرون هم درې کسا یا 15 کسا د کورون نه رويست یو ماشوم په سیول کې پلان کې کوړ ته ورشل لوکل مولاو دغه کلیو جمع کې وسم ملاوي کې مدرسې کې وسم سبق وي. نو هغه ماته هغه ماشومان ټول لا پوره کړ ما اټینډنس 100% روان دي. نو زه هم چې د دې ته یو
د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم دغلته تر 30% پورې سکولونه داسې چې په هغه کې د څخلو د اوبو تنظیم هم نشته. زیات سکولونه بیا داسې هم شته چې هغه لیټري نه لري. د دوی معلومات ښایي چې باوجود د دې چې ګینې سکولونو کې سہولتونه هم کم دي خو دوی بیا هم د نوي ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړي. البته چې کوم ماشومان تعلیم پرې دي هغه د سکول د سہولت د وجه نه بلکې د کورنۍ د روزګارونو او یا د مزدورو په خاطر پرې خې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
دا وخت پاکستان په 115 زلو کې د پولیو مخنیوي لپاره ماشومانو ته د ساسکو ورکولو کمپین روان دی چې د سپتمبر په 9 اپیل شوې دی او د سپتمبر تر 15 به جاری وي. د حکومت په خبره شاوخوا 3.3 کروڑ ماشومانو ته به ویکسین ورکول کیږي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام په پاڼه وایي چې په هیواد کې له 13.5 کالو راهیسې په سرکاري توګه ماشومانو ته د ګزند ضد ویکسین یا ساسکي ورکول کیږي، خو لا هم په هغه هیواد کې د پولیو وایرس موجود دی او سخ کال تر اوسه په پاکستان کې 19 ماشومان پولیو وهلي دي. دا چې اخر ولې د لسیزو د هڅو باوجود په پاکستان کې د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی، دا پښتنه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان له کارپوهانو سره سیړلې.
پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام به پانی ریکارډ خایي چې په پاکستان کې لته 13.5 کالو راهسي په سرکاري توګه ماشومان ته د ګزند ضد واکسین یا ساس کی ورکول کیږي، خو تر اوسه پاکستان کې د ګزند ناروغي یا پولیو وایرس شتون لري او سخ کال تر اوسه په پاکستان کې 19 ماشومان کې د ګزند یا پولیو وایرس ثبت شوی دی. پاکستان ولې تر اوسه د ګزند ناروغي یا پولیو وایرس نه پاک شوی نه دی؟ علتونه څه دي؟ دا خیبر پختونخوا په پیښور کې د خبریدونکو ناروغیو د مخنیوي ډاکټر ډاکټر محمد شهزاد وایي وس هم خلک په دروغجنو خبرو باور لري او خپل ماشومانو ته د ګزند مخنیوي ساسکي نه ورکوي او بیا د پولیو مخنیوي په کمپاین کې برخه اخیستونکو کارکونکو له سختو ګواښونو سره مخامخ دي.
لکه اوس نن سبا چې کوم ټول نه لوی ایشو ده هغه د سکیورټي کنسرنز دي. تاسو ګره سمره هم چې د ویکسینیشن ټیمز دي نو دي باندې دا د دې طرح غوړو لاړه خړې ده ته ټیکس لوی مسله بل چې کوم ده نو هغه خلکو د کانسپیریسي تھیوري دي کنه سازشي ان تغیرات کوم دي چې دې دا سمس انفورمیشن خور کړې دي او خلکو دا خبرې چولې چې خلک په دې باندې اعتماد نه کوي کنه ترڅو سي دا چې کوم زموږ پښتون خار ان تاسو په خیال دي کې کله سیلاب شي کله زلزله شي یا نور دا سي کوم نیچرل ډیزاستر دي نو دا بیا بیا ویکسینیشن چې کوم کمپین دی دا درې په کمیونټي کې د پولیو ویکسینیشن په ضد باندې ډېر زیات نیگیټیو ریمارکس دي.
په پاکستان کې سخت کال تر اوسه د ګزن ولس پیخي ثبت شوې دي او تر ټولو زیات دولس پیخي د بلوچستان بیلابیلو سیمونه مخې ته راغلي دي. د بلوچستان په شین اوسیدونکو محمد حنیف کاکړ وایي تر اوسه والدین په دې نه دي پوها چې پولیو د هغوی ماشومانو لپاره څومره تاوان لري او نو ورته دا پوها ورکړې شوې ده.
پولیو د نه ختمېدلو به بیلابیل وجې خزما په نظر زموږ په سیمه کې چې کله کشنیان له یو ځای سبل ځای سو کوچیږي د مایګریشن چې وسی یو خو دغه کې د کشنیان ته پولیو پر ټایم نه ورکول. دویمه خبره دا ده چې د پیرنټس یا د مور او د پلار ایجوکیټ کول نه دي، هغه په دې تر اوسه کانې سوي نه دي چې داستا د بچانو د ګټ لپاره او داستا د بچانو ژوند غوري. نو باید چې د پولیو ورکول سي ډیر لا وسم دا سیر پیوزل کې سونهسته چې هغه وسم دې ته نه دي تیار چې پولیو د ټیم سره همت وکي او د خپل کشنیان ته پولیو څاڅ.
د کراچی ډاو میډیکل پوهنتون د خبریدونکو ناروغیو مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید خان بیا وایي 100% واکسین نه ورکول کیږي او بیا اوس هم ګڼې کورنۍ د ساسکو په اړه اندېښنې لري او خپل ماشومانو ته ساسکي نه ورکوي.
پاکستان کې د دې مخنیوي تر اوسه پورې ځکه نه ده شوی چې 100% ویکسینیشن انشور شوی نه ده. ځینې ځینې کې داسې کسان دي چې هغه د ویکسین متعلق خدشات لري او هغه ماشومان ته ویکسین نه لګي. نو په دې باندې زیات کار کول پکار دی چې دا ویکسین ټول ماشومانو ته ولګي. یو مخ ټول ماشومان ته یو پیر ولګېدل نو بیا د انوایرنمنټل سامپل باندې کار کول پکار دی چې په انوایرنمنټ کې هم دا وایرس موجود پاتې نشي چې انسانانو کې نه او په انوایرنمنټ کې نه بل وجه د وایرس راتلو بل نشته.
د پوهانو په وینا چې د پولیو د ختمولو یوازینې لار دا ده چې ټول ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي شي او حکومت دا ویکسین ویډیا کور کور ته رسوي او ماشومانو ته ورکوي. په کراچۍ کې د پولیو مخنیوي پروګرام په خوانی کارکونکو او خبريال راشد خان وای زنی سیمو کې کورنۍ ترتی حد د پولیو مخنیوي واکسینو څخه انکاري دي چې خپل ماشومان لا جالي اسناد جوړوي خو واکسین نه ورکوي. نوموړي پوینا چې زنی والدین د سکولونو انتظامی هم پابند کوي چې ماشومان ته واکسین ورنکړي شي.
پاکستان کې ډیر خلک پولیو واکسین نه چي اغه دا غړي چې هغه سره باغ ماشوم خراب شي بيماري بشي بیا به بچنه کیږي. سکولونو والدونه یریږي چې باقاعده مور پلار ته درخواست لیکي چې تا په دې سین وکړه که سین مو کړ نو مونږ به ورکو او که بغیر سین په هغې سین نه کړي اجازه نه ورکړې نو هغه مور پلار هغه اسکول والا سره جګړه کوي چې تا ولې ورکو. اسکول ته چې ماشومان لاړ شي نو هلته هم ټیچرانو ته ویل کېږي چې ویکسین والا ما چوي نشان ملو کې کور ته چې راشي نو کموري نو ښځو ته زنانه ته وایي چې دا نشان ولو لګو او ویکسین ما چوي ځکه پلارې کاریږي.
په پاکستان کې ډاکټرانو بیا بیا ویلي چې باید خلک خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او د تل عمرې معذورۍ څخه یې وژغوري. پوهانو په وینا ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطروي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تلمرې لپاره مازوره کړي. خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. بلخوا د مشال لیډیو په پښتنه مرکزی حکومت د صحت محکمې ویان سجاد شاه د ستمبر په 11مه مشال لیډیو ته یو بیان استولې. په یاد بیان کې پاکستان کې د پولیو مرکزی ادارې یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر کیپټن ریټایر محمد انور الحق ویلي دي ځنې خلک خپل ماشومان په کورونو کې پټ ساتي او واکسین ورته نه ورکوي، نو دغه ډول ماشومانو د واکسینو ورکولو لپاره ځانګړي ټیمونه جوړ کړي دي. انورالحق تا منلي چې پاکستان کې د پولیو نه ختمېدو یو علت په هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین په سمه توګه نه کېدل هم دي. نو نوموړی وایي چې ځکه دوی اوس په ټول پاکستان کې ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او دوی هیله لري چې تر 90% زیات ماشومانو ته به واکسین ورکړی شي. د ستمبر په 11مه د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پولیو مخنیوي واکسین ورکوونکو ټیم باندې وسلوالو برید کړی چې پکې یو کارکوونکی او یو پولیس ژوند ته لاس ورکړی دی. انورالحق زیاته کړې چې په یاد سیمه کې به د واکسینو ورکولو کمپاین جاري وي او د پولیسو سره نور قانون پیل کوونکي ادارې چارواکي به هم د پولیو ټیم امنیت لپاره پزای کړی شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.